پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به په دې اړه چې په قطر کې پر روانه غونډه کې به افغان چارواکي د حکومتي استازو په توګه برخه اخلي که د خپلواکو شخصیتونو په توګه د حکومت او طالبانو له جلا دریځونو خبر شي. په نړیوالو مسایلو کې به په لیبیا کې د وروستیو شخړو او نښتو له وروستي حاله خبر شي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي. لاغور، جوزجان او ځینو نورو ولایتونو څخه په عین حال کې د نامنیو رپورټونه ورکړل شوي دي. او په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر 100 زیات نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي، نه د شخصیتونو په توګه. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي نظام د هغه
دا په داسې حال کې دا چې تازه وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې که د دوحې په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. خو د اجرائیه ریاست ویان فریدون خوزون وایي افغان حکومت د یو مسؤول حکومت په توګه د سولې له هر فرصت ګټه اخلي او طالبانو ته دا اجازه نه ورکوي چې د دوحې په خبرو کې د حکومتي چارواکو د ګډون پر څرنګوالي وغږېږي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر دغه غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پایل لپاره یوه هڅه ده. په غور کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې د امنیتي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی. دا خبره نن د غورو د والي ویاند عبدالحی خطیبي ازادۍ راډیو ته وکړه. د نوموړي په وینا طالبانو دا برید تېره شپه د شترخان په سیمه کې پر امنیتي پوستې کړی. دا سیمه د مرکز فیروزکوه د لویدیځ په 40 کیلومتره کې پراته ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان څخه بیا په یو بل خبر کې ویل شوي چې د قوشتېپې ولسوالۍ د ترکمن قدک امنیتي پوسته تېره شپه څو ځل د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. د قوشتېپې ولسوال بای مرداد نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل د انخته چې تېر ماسخوتن راهیسې پیل شوی و تر نن سهار دوام درلود. یو تن سیمه ییز پولیس پکې د په وینا وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. پنخته کې د طالبانو لور ته وختي مرکشوب لپاره معلومات نشته. د قوشتېپې سرپرست ولسوال وایي سیمه اوس د حکومت تر کنټرول لاندې ده. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر 100 زیات نور ټپیان شوي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې. حمله د یمن په پلازمینه کې شوې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده. د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د روغتیا وزارت ویاند یوسف الهدري ویل د صنعا د استوګنې پر یوه سیمه پر کورونو او یو ښوونځي د بمبارۍ زیاتره وژل شوي کسان زده کوونکي دي. خو د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف په دغه سیمه کې د هوایي حملو رپورټونه رد کړي. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د عربستان پوځي متحدان ملاتړ کوي له 2015 کال راهیسې د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي په جګړه بوخت دی. د یمن په شخړه کې ډیر زیان ملکیانو ته رسیږي چې تر اوسه په دې شخړه کې تر 10 زرو ډیر کسان وشل شوي دي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ په کچه تر ټولو بد بشري بحران بللې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریسچن نیلسن به له خپلې دندې لرې شي. ترامپ دغه اعلان پرون پر ټویټر وکړ. وایي د امریکا د ګمرکاتو او سرحدي امنیت کمیشنر کیون مک الینن به د کورنی امنیت د سرپرست وزیر په توګه دغه څوکۍ خپله کړي. ولسمشر هیله خوولی چې مک الینن به دغه دنده په ښه ډول ترسره کړي. اسوشیتد پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د دوو سرچینو لخوا ورته تایید شوي چې میرمن نیلسن پرون د خبرو لپاره سپینې ماڼۍ ته ورغلې وه. هغه تر دې مخکې تیره جمله ولسمشر سره د امریکا او مکسیکو سرحد ته هم تللې وه. او پرون په زرګونو کسانو د دویم ورځې لپاره د سودان په پلازمینې خرطوم کې د پوز مرکز ته نږدې لاریون وکړ. دوی له پوز څخه غوښتنه کوله چې د ولسمشر عمر البشیر د استعفا د غوښتنې لپاره دی د دوی ملاتړ وکړي. اروپایي ټولنې ویلي بې ساري شمیر وګړي په دغو دوو ورځو کې د باندې راوتلي او د بدلون غوښتنه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدمتونو ادارې پرون په ټویټر لیکلي د سودان خلکو په تیرو څو کلونو کې د فوق العاده خنډونو په وړاندې د پام وړ انعطاف ښودلی دی. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې د حکومت لخوا د کوټلي اقدام له لارې باید د خلکو باور ترلاسه شي. ولسمشر بشیر چې له واکه له لرې کېدو یې ډډه کړې وای مخالفان باید د انتخاباتو له لارې قدرت ته د رسېدو هڅه وکړي. په سودان کې د ډسمبر له 19 راهیسې د ولسمشر بشیر او د هغه د واکمن ملي کانګرس پر ضد دوامداره مظاهرې شوې دي.
ل پی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو را سره وسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. طالبانو ویلی دی چې د قطر پر روانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه برخه اخلي، خو افغان چارواکي وایي غواړي د قطر په بین الافغاني خبرو کې د حکومت د استازو په توګه حضور ولري. په دې اړه به د چارو د یو کارپو نظر هم درته واورو. په پکتیا کې د ماین پاکولو مسؤول چارواکي وایي په جنوب ختیځ زون کې د ناچاودو ماینونو او مهماتو د چاودنو په پیښو کې هر میاشت تر لسو پورې کسان زیانمنیږي.
پدې کې د نو تجارتي مراکز او ځایونه شته، د اشخاص شته چې په دې برخه کې موږ خپل اقدامات پیل کړي دي.
دا د افغانستان د برېښنا شرکت ویاندې چې وایي له لویو پوروړو څخه د پورونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په نورو موضوعاتو کې په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په لیبیا کې د دولتي ځواکونو او یاغي قومندان خلیفه هفتر د وسلوالو ترمنځ نښتو د نړۍ په کچه اندېښنې پرولې دي. نور موضوعات او راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې به زما رایه زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو په مکرې د دې خبرونه لومړی راپورته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي په قطر کې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي، نه د خپلواکو شخصیتونو په توګه. له دې مخکې طالبانو په یو بیان کې ویلي و چې که د دوحې په ناسته کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې د خپلواکو افرادو په توګه به خپل شخصي نظریات وړاندې کوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې دا غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره یوه هڅه ده. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست هیله څرګندوي چې د قطر راتلونکي ناسته چې د افغان حکومت استازي سیاستوال او طالب پلاوی پکې برخه اخلي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو د پیل لامل وګرځي. د اجرایه ریاست مرستيال وین فریدون خوزون د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې د افغان حکومت دریز داده چې د دوه په ناسته کې بعد دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه.
طالبان نشي کولای چې موږ ته تعیني سرنوشت وکړي چې موږ څه ډول باندې هلته ګډون وکړو یا د چا سره ګورو او تر کوم عنوان لاندې. خو د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي نظام د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي. موږ یو مسؤول حکومت په توګه له هر فرصت نه چې د سولې لپاره زمینه کې د هغې نه استفاده وکولای شو او
که څه هم معلومه نه ده چې د قطر په ناسته کې به په کومه کچه حکومتي استازي برخه واخلي، خو تېره ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د پخلاینې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داودزی وویل چې د قطر پر روانه ناسته کې به طالبانو سره د مشورو په هدف د ټول افغانستان په استازیتوب یو هر اړخیز پلاوی ګډون کوي. یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د نورو تر څنګ محمد عمر داودزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو په خبره د طالبانو وروستي دریسته په کتو ښایي ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې برخه وانخلي. تیره شپه طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دوحه کې به له افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. دې ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط یې دی ښیي چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. مخکې له دې ویل شوي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره دا ناسته د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلی داودزی وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر ناسته رسمي نه بولي، وایي چې په دې ناسته کې به د سولې اړوند ټول مسایل په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه بحثونه وشي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د قطر ناسته رسمي او مستقیم مذاکرات نه د دولت او طالبانو ترمنځ، دا د تفریح کولو لپاره تر څو چې موږ کولای شو د دې لارې استفاده نه مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ پیل کیږي هغه ته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي، او انشاءالله چې موږ
بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوحې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یوځای شوي دي. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره یې خبرې کړي چې څنګه په ګډه او ښه توګه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته د رسیدو لپاره ګډ اهداف مخته یوړل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ روانو حساسیتونو ته په پام سره وایي باید افغان حکومت قطر ته د استونکو مختلط پلاوی لیست چې حکومتي چارواکي هم پکې شامل دي نوی اعلان کړی. خو د دې انسټیټیوټ مرستیال او سرپرست حکمت الله اعظمي وایي چې د حکومتي چارواکو شاملېدل په دې پلاوي کې او د دوی له شتون سره د طالبانو نه مخالفت دا یو لوی تغییر دی. ښاغلی اعظمي دا هم وایي چې د طالبانو په وروستۍ اعلامیه کې دا خبره چې ګنې د حکومت چارواکي به په دې غونډه کې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات شریکوي د هغې ډلې لخوا یو سیاست بولي. له ښاغلي اعظمي سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې غونډې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
دا کسان اول باید اعلان شوي نه وای چې څنګه هایا حساسیت راپورته کړی نه وای. زه فکر کوم دا صحیح وه چې مثلا دولت دا پلاوی جوړ کړی وای، بیا بیا د غټ سیاسونو په لیست کې استولي وای او هلته مذاکرات شوي وای، نو دا به طالبانو ته هم لر رسانه پر دې وای چې مثلا خپل افراد ته به ویلی چې موږ دولت سره ندي کتلي، یا اکلن دا په میډیا کې نه وای اعلان شوي. اوس چې زه فکر کوم اکلن طالبان دا منی، دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان هم تر فشار لاندې دي د امریکا د طرفه، چې که مذاکرات طالب او امریکا تر مابین مخته دي شرط پیدایي چې باید دغه خلکو سره د یو ګوري د افغان دولت د پلاوي سره چې د سیاسونو په جمع کې راځي. نو زه فکر کوم دا د دواړو خواونه یو مثبت تغییر دی، مګر زه فکر بیا هم نه کوم چې دا د مذاکراتو کې ډېر رول ولوبوي تر څو چې دغه ټیم یا پلاوی دا کوچنی ټیم په قطر کې پاتې شي او هلته د طالبانو سره روزمره خبرې وکړي. زه فکر کوم په یوه ورځ او دوه ورځو یا درې
ورځو زمي اوس دغه کسان چیزی مثلا دغه مختلط پلاوی چې تسهیلاتی پلاوی د سولې د خبرو لپاره زمينه ساز دي، مثلا چې وروسته غیر مرکچی پلاوی زی به مرکچی پلاوی خبرې کوي لاغوې سره، نو په دې کې د حکومت کسان هم شته دي او د طالبان غوښتنه ده چې دوی د حکومت په استازیتوب خبرې نه کوي او خپل شخصي نظریات دي. فکر کوي چې د به نتیجې ته مثلا ورسیږي تر دې ته چې مثلا یعنی هغه لازم تسهیلات چې دوی وایي دا برامنست شي.
زه په دې باور یم چې طالبان پر دې شو پوهېږي چې دا افراد راځي دا د دولت نمایندګي کوي، که طالب وغواړي که ونه غواړي، خو دا یو نوه ځان ته دغه یو بهانه لټول دي چې ووایي چې دا دی دا موږ په شخصي لحاظ باندې ګورو. زه فکر کوم دا مفید دی، مګر دا پر دې پورې تړاو لري چې د دغه پلاوي خبرې د طالبانو سره په څه ډول کېږي، په هلته به یا امریکا بیا وجود ولري که ونه لري، چونکې طالبان ته هم باید د امریکا فشار پر راولي کچیر غواړي چې د امریکا او د طالبانو مذاکرات کې پرمختګ راشي، نو دوی باید د افغان دولت سره کښېني او د افغان دولت د خپل وظیفه اجرا کړله چې ټیم یې وټاکي او دا به د طالبانو سره کښېني. خو سوال دا دی، زما زه چې تر کوم اندازې پرې فکر کوم او خبر یم، حالات لا هم پیچلي دي. کچیرې په سوله کې پرمختګ رانیسي، دولت ځینې اقداماتو ته دغه کړي دي چې اختار یې کړی چې دوی به دا کوي، هغه مثلا تر یو اندازې د قطر پورې هم تړلي دي. نو زه فکر کوم
طالبان هم موضوع ته په پام سره خبرو د دوام لپاره ټیم لیږي مثلا ټیم تا کی لاقل په دغه خبرو کې فکر نه کوي چې باید په دې موضوع باندې هوکړه وشي سره.
د طالبان د نظر د فکر کوي چې د اوربند مسله اوس لا ډیر وخت دی، چون چې اوربند لانیږي طالب اوربند کوي، نو دا به په مذاکراتو کې د طالبانو موقف ضعیف کړي. مګر زه د دې نظریې سره کتن موافق نه یم. هر څومره چې ژر کېدلی شي چې د افغانانو وژنه ودرېږي، دا د ټولو په خیر ده.
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې. سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه فیروزی عزیزی ته غوښ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د ثبات کلي په کرنه او د هوسیاینې، هغه په کانونو او پټرولیم کې ده. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون ماسپښین د کانونو د ملي کانفرنس په پیغونډه کې وکړې او وی ویل باید له طبیعي سرچینو نه د ملت د هوسیاینې په ځانګړي ډول د بېوزلۍ د ختمولو لپاره استفاده وشي. ښاغلی غنی په دغه غونډه کې د کانونو د ناقانونه کیندنې او قاچاق په اړه وویل چې زموږ ټولنه باید له خپلې طبیعي پانګې با خبره وي او ټینګار وکړ چې تر کومه د کارموندنې ستونزې هوارې شوې نه وي، له قانونو د ناقانونه استفادې ستونزه نشي هوارېدی. په دغه ناسته کې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وویل چې 2019 کال په قانونو د کار او پانګونې کال دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په غور ولایت کې د 50 هکتاره څیړنځایونو د رغونې خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د پروګرام له مخې د غور د کرنې ریاست باید د تیرانځایونو تخریب شوي ساحې په نښه او ورقوي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې په دغو تیرانځایونو کې د څارویو لپاره رشقه وکرل شي. تیرانځایونه د مالدارانو لپاره له ډیر ارزښت څخه برخمن دي، ځکه د دوی د څارویو د وزن او ژوند په دوام مستقیم اغیز لري. او دا هم نن په کابل کې د ځینو خوراکي توکو بیې: یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1250 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 980 افغانۍ، همداشان یو لیتر پټرول تیل 250 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاسره سره کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 50 اویا پوله او زر پاکستانی کلدارې 501 درس افغانۍ.
د ازادي رادیو له پی او استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو په لیبیا کې د جګړې د سم دستي بندیدو غوښتنه کړې. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د روانې اپریل میاشتې په 14 نیټه د لیبیا د حکومت د مخالفو وسلوالو د مشر پخوانی جنرال خلیفه هفتر او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. رضوان مراد په لیبیا کې روان جریانات څاري او همدا شیبه د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره دی. مراد صاحب، خبرونه ته خراغ لاست په ترابلس کې د شیبه وضعیت څنګه دی او د خلیفہ حفتر او د لیبیا د ملي والد حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه په کوم سیمه کې روانه ده او هغه موقعیت د قواو په کوم برخه کې ده؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. د دغه اوس تقریبا درې ورځې کېږي چې د خلیفہ حفتر ځواکونه د ترابلس په جنوبی برخه کې دي، یعنی جګړه په پایتخت کې د پایتخت په ځانګړي ډول په جنوبی برخه کې جریان لري. تر اوسه پورې که څه هم چې دوړه خواوې یو بل ته د تلفاتو خبره کوي، خو اکثریت اندېښنه چې التخی د هغو خلکو ده چې په دغه جنوبی برخه کې سار دي، یعنی هلته ډېر زیات ملکیان دي، ډېر زیاتې دولتي ادارې هم شته چې هغه د خلیفہ حفتر ملیشو یا ځواکونو نیولې ده. په اوس وخت کې په جګړه کې هیڅ کمواله نه درغله او په مقابل کې بیا نن د لیبیا د ملي والی حکومت خبرداري ورکړی دی چې نه یوازې د ترابلس په جنوب کې به د حفتر د ځواکونو د ځپلو لپاره ځوابي عملیات کوي، بلکې په هغه سیمه کې چیرته چې حفتر هغه خپلواک اعلان کړی، یعنی د لیبیا بل سیمه ده تبروک په نامه، هلته به هم قواوې لیږي، هلته به هم نوي عملیات پیلوي.
او مراد صاحب، دا څوک د خلیفہ حفتر ملاتړ کوي او نه په یوازې ځان خو دومره لویه جګړه پیلولې ښایي ګران کار وي، او امریکا د لیبیا په جګړه کې څه موقف او دریز لري؟
تکل صاحب، کله چې د معمر قذافي نظام په 2011 کال کې لمنځه تلل، نو خلیفہ حفتر یو له هغو کسانو چې لویدیز او نړیوالې ټولنې ملاتړ کاوه د لیبیا په جګړه کې، یعنی د وسلوالو د یوې ډلې مشرو. اما اوس متحده ایالات او د ملګرو ملتونو په وینا، روسیا او متحده عربي امارات هغه دوه هیوادونه دي چې په مستقیم ډول د خلیفہ حفتر نه ملاتړ کوي. مثلا پرون شپه په ملګرو ملتونو کې په دې باسو چې یو پریکړه لیک باید دغه د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه صادر کړي چې په لیبیا کې د جګړې د درولو غوښتنه وکړي، اما روسیه مخالفت کوي چې باید په دې پریکړه لیک کې د حفتر نوم یاد نشي، یعنی یوازې د جګړې د درولو غوښتنه وشي تر څو ځکه چې د ملاتړ کې د اغینه. متحده ایالاتو دریځ واضح دی، متحده ایالاتو د قذافي د رژیم د سقوط نه راپریخوا سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکون لري چې امریکایان وي چې وباسوي. او متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر بیګاش په یو بیان کې ویلي دي چې حفتر باید په ترابلس کې جګړه پای ته ورسوي، خپل قواوې ورسته کړي، او یو ځل بیا متحده ایالات ټینګار کوي چې په لیبیا کې د جګړې او د زور للارې مسایل نشي حل کېدای، باید حفتر او نور وسلوال مخالف ډلې د ملي والی له حکومت سره چې امریکایي ملاتړ کوي کینی او د ملګرو په ملتونو په منځګړتوب دی دا مسأله حل کړي او ټینګار کوي چې جګړه حل نه ده.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو، زما همکار رضوان مراد و چې په لیبیا کې د وروستیو شخړو او نښتو وروستی حال راکو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د دې خبري مجلې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په جنوب ختیځ زون کې لا هم ماینونه او ناچاودي مهمات ملکی وګړي زیانمنوي.
ما د شی په پټو کې را پیدا ک سم نه پیژندو، په مالو به سر کالي اما پسو چود ما د خپل یو خپل د لاس ور کړ.
د دې راپور د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شی به یو مرکه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د یو کمپاین په ترڅ کې د یو شمیر پوروړو د برېښنا مزي پرې کړي دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي د کمپاین تیره ورځ پیل شوی چې پکې د یو شمیر زورواکو او سوداګریزو مارکیټونو د برېښنا مزي هم شامل دي. اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او په سر کې د دې کمپاین د جزئیاتو په اړه ترې پوښتلې دي.
د کابل په سطح او د ټول افغانستان په سطح باندې بیا موږ یو جدي کمپاین د هغو مقرضونو لپاره چې خپل پیسې نه دي تحویل کړي دي زموږ څخه دایمي قرض لري موږ دا پیل کړو. په دې کې نو تجارتي مراکز او ځایونه شته، د اشخاص شته چې په دې برخه کې موږ خپل اقدامات پیل کړي دي.
توحیدی صاحب ډیر ځله ویل کیږي چې دغه مقروضین یا پوروړي چې ستاسو دي د یو شمیر زورواکي دي، تاسو د زورواکو د برېښنا لیرونه او پریکړه لاو کنه د بیواکو
موخه د هغه کسانو برېښنا قطع کوي چې هر اقل د سلور دورونه ډیر زیات قرض لري، په دې کې چې هر څوک وي زموږ ټیم زی او دغه برېښنا قطع کوي، په دې کې موخه مشترک مهم دي، هر مشترک چې موږ نه قرض لري کدا چارواکي زورواکي او ک غیر زورواکی وی منتدا اهمیت لري، منتدا مشترک دی او زمون مقروض دی، موږ غیر دی او مقروض په هیڅ ور سره برخورد کوو.
په دغه کمپاین کې زورواکو برېښنا لینونه هم تاسو پریکړی کې پریکړی
موږ په خپل سټو کې شولې، تاسو ته ګوري چې خوانای جناب جنرال صاحب پایکان هم درنګ د عملای گزار د خوري چې ځان خوري ورته نومې محمد عظیم کوم، هم درنګ د فیصل بزنس سنټر ځین قطاعات هم دي، همدارنګه نور افراد اشخاص دي چې دوی برېښنا په دې کې قطع شوی دی یا هم دا اوس هم روان دي.
او تاسو کړي چې قرضاره وي هغه به څه کوي؟ مثلا تاسو ځنی میټرونه خلک شکایت لري چې مثلا میټرونه سم نه لوسي،
موک میټرونه نصب شوی دي د ډیجیټل میټرونه دي او دا ستونزه د برېښنا له خوا کوم ستونزه ورته پیدا شي یا خپل میټر تیزګردي شي ولري او زموږ مشترک رضایت ملي فورم ادم قناه دی، هغه فورم ادم قناه کې حیات تاکل کیږي د غوی میټر چک کیږي د لابراتوار لري، کله د لابراتوار واقعا د میټر تیزګردي شي د نودل فردان تاسو 1 کیلو وات مصرفوي هغه 3 کیلو وات 15 کیلو وات 10 کیلو وات سره کوي.
آیا د سې کم د غشته ارقام شته چې څومره خلک له تاسو پورې وړي دي په کومه
د کابل په ساته تقریبا 2.5 زره افراد اشخاص دوی چې دایمي پورې وړي دي چې دوی پیسې نه تویلوي، البته موږ په ټول کابل کې 15 لک او اویا دریا شاوخوا 15 لک اویا دره مشترکینه کې او 2 زره کورنۍ چې د برېښنا تویلوي. افغانستان په ساته باندې زموږ پیسې به د
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ول آزادې رادیو سره په خبرو کې د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې د ماین پاکۍ اړوندو چارو د همغږۍ دفتر وایي په دې زون کې هر میاشت له شپږو تر لسو تنو پورې ملکي وګړي چې ډیری ماشومان دي د ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې قرباني کیږي. د دې دفتر چارواکي وایي له هم په دې زون کې شپږ اتیا کیلومتره مربع ځمکه پر ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښلې ده. د دې چارواکو د څرګندونو نور جزئیات له پکتیا څخه د ازادۍ راډیو د خبریال اصیل ځاځي په راپور کې.
په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ عملي چارې کابو شل کاله وړاندې پیل شوې، خو لا هم د ماین پاکۍ اړوند ادارې نه دي توانېدلې چې په ماینونو پوښلې ساحې په بشپړ ډول د ماینونو له شتون څخه پاکې کړي. په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ چارو د یووالي او همغږۍ ریاست د سیمه ییز دفتر مسؤول محمد حکیم سلیمانزوی وایي د دې زون په اړوندو څلورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې د ماین پاکۍ پروګرام لا پیله تر اوسه 204 کیلومتر مربع ساحه د ماین لشتون څخه پاکه شوی.
په دغه شپه کال کې ماین پاکان په دې تنو توانېدلې چې د دې زون په څلور ولایتو پکتیا، غزنی، خوست کې 207 کلی د ماینونو د خطراتو او د غلو شتون نه وباسي. موږ خوشبختانه په دې توانېدلې چې 204 کیلومتر مربع اراضي د ماین پاکۍ پروګرامونو په ذریعه باندې پاک.
سلیمانزوی وړاندې وایي لا اوس هم د یادو ولایتونو د 4 ولسوالیو په 225 کلیو کې 4040 سیمې د ماینونو او ناچاو د توکو له ګواښ سره مخ دي چې په مساحت د 6.8 کیلومتر مربع ځمکه تشکیلوي. د دولت او د دولت د وسلوالو مخالفینو د جنګیالیو ترمنځ په ځمکنیو، هوایی او نورو غلچکیو بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې تر څنګ په لویو فرعي لارو، دښتو، کروندو او د خلکو د استوګنې په سیمو کې له پخوا راپاتې او نوي خښ کړل شویو ماینونو او ناچاو د چاودیدونکو توکو د چاودیدو له امله ګڼ شمېر هیوادوال لا هم د خپل بدن غړي او حتی ژوند له لاسه ورکوي. په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ دفتر لخوا خپاره شوي ارقام ښیي چې لا هم په دې زون کې هر میاشت له شپږو نه تر لسو پورې ملکي وګړي د ماین قرباني کیږي. د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ 12 کلنه ماشومه ده. د پناپوهۍ کې له چاودیدونکو توکو سره د لوبیدو پر مهال د رامنځته شوې چاودنې له امله خپله یوه پښه له لاسه ورکړې. دغه ماشومه نورو ماشومانو او هم هغوی ته چې خپلو اهدافو ته د رسیدو په موخه ماینونه او ناچاودي توکي کاروي ځانګړي پیغامونه لري. دا وایي
زه 12 کلنه ماشومه یم، ما د شپې په پټو کې را پیدا که سمه نه پیژندو، په مالو به سره کالې اما پسو چود ما د خپل یو خپل د لاس ور کړ او نو مشمانه غوښتنه لرم چې د شان د نخلې شپې جنین او نور خلک دې شان شین دي شي خلک په مای پانچ
پس ویل ختیزون کې د ماین پاکي چارو همغږی کون کې دفتر وایي د پلان لمخې پر روان دیر لسوه اته نویم المریض لیک دیسکال کې د خوست او پکتیا ولایت په مربوطاتو کې په مساحت د 0.15 کیلومتر مربع ځمکه کې 55 سیمې پنهښه شوي چې د ماینونو له شتون څخه به پاک شي. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
12:13 د قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما حق خبريږي، خو له هغه مخکې د اجمل تورمن بخښنه غواړم. اجمل انت په استودیو کې دی د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د خطر د سولې په بین الافغانی مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي، نه د شخصیتونو په توګه. د پداسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په ویلامې کې ویلي کده دوی په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کا. په غور کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې د امنیتي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی. دا حمله نن د غور د والی د ویاند عبدالحی خطیبی په وینا د شترخان په سیمه کې شوې ده چې د فیروسکو په لویدیز کې 40 کیلومتر لري پرته سیمه ده. اخوا د جوزجان څخه بیا په یو رپورټ کې ویل شوی چې د کوشتیپی ولسوالۍ د ترکمن قدوک امنیتي پوسته تیره شپه څو ځل د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاسوله شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسچن نیلسن بل خپل دندې لري شي. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. او پرون په زرګونو کسانو د دویمې ورځې لپاره د سودان په پلازمینه خرطوم کې د پوځ مرکز ته نږدې لاریون وکړ.
زما رایا، زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې آیا د جمهور ریاست انتخابات چې دوه ځله ځنډول سوي وو په خپل وخت به ترسره سي، سوله لومړیتوب لري که انتخابات؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې لومړی باید سوله او وروسته انتخابات ترسره سي. بلخوا د افغانستان جمهور ریاست وایي چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي، خو اجرایی ریاست بیا وایي چې دواړه مهمې او ملي پروسې دي او باید ورته کار وسي. دا چې عام خلک د انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نوم یې دل آغا مسلم دی، د روزګان ولایت ترین کوټ وسیدونکی یم. موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبین یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولسمشریزي ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر، یعنی چې وځنډېدلې، نو موږ خوشبینه لرو په دې چې انکچيري سولې راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، الته مرکزونه پرانیستل سي، الته درسارنې لاندې وي، یعنی د شفافیت او د کمیسیونونو کولای سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. په دغه کې نو بیا د درغلی مخنیول کیږي، د زورواکو مخنیول کیږي، هغه خلک چې غواړي الته درغلی وکړي دغه خلکو مخنیول کیږي. نو مشتل په سل کې خوشبینه یو د ټولو موږ لوغ شتنه،
یعنی هغه خبرې
کچیر امنیت راسي په هیڅ بخش کې بیا درغلی نه. خو مشت تجربه سوله تیر ځل مو وکتل چې مرکزونه په داسې ساحت کې پاله و چې الته بیخي امنیتي ځواکونه به ډېر کم و، یعنی هر سړی کولای سوله چې هغه کمیسیون ته د دغه دفتر د انتخاباتو مرکزو ته هلته لاس رسیدگی وکي هلته درغلي وکي د درغلي مخه نه سونې ولکدلای ان مثلا درسنې کارکونکي هغه ځګي تنسوت للای ارترامات نس کولای د سينور ولایتي چارواکي نور لوټپوري چارواکي هلته نس کولای چې د کارمندانو د کار څخه لیدنه وکي ترڅو پروسه شفافه ده درغلي پکښ کیږي
نو می حکمت لادی د مرکز ترنکوټ وسیدونکو ما تاکونو ته خو وخت خوشبینه یو چې تر سره سي ځکه افغانستان په داسې حالت کې قرار لري چې د دې حالت څخه ووزي هله لرو چې وس غزلمی خلیزات راغلي دي د سولې پر اړه باندې خبرې کوي چې دغه سولې وسی الته به تاکنیم تر سره سي او ولسمشری تاکنی لکه مخکې شکایت دغه انتخابات کمیسون ویل چې موږ د لاشه په پټه پر موږ کوشش کوو چې لږ وزندو دغه ټاکنی خو که و نه زندېږي پر دغه ټاکلې نه ټاکي ورته ټاکلې د پر دغه تر سره سي خو شکایت کوم انتخابات کوم سن خپل امدګي ورته ونيسي ډیر به خوشاله
نه میسن لا دي د مرکز ترنکوټ په سیدونکو سیم موږ نه تړ افغان حکومت خو ستلته مشتجمنه کی راکېچ تر سره کیږي کدر سره سي ډیر به خوشاله یو خدای یو کی تر سره سي هله ورته لور چې تر سره کیږي او په دغه سي وضعیت کې داز موږ د پاره غټ زیری د ټاکنی تر سره کیږي ډیر بد وضعیت کې موږ
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو اوریدل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات په د میزان په شپږم نیټه ترسره کیږي د دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې د بودیجې نشتون او امنیت د راتلونکو انتخاباتو په اړه تر ټولو جدي او سترې ننګونې دي دغه ټولو مسایلو ته د ځواب ویلو لپاره مو د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون په سټډیو کې ملما کړی ده
د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون لته سن ډیر مننه چې په بحث کې مرسته غټون وکړل لومړی پښتنه داسې پیلو چې انتخابات حکومت هډ لري چې تر سره کی
د انتخابات لپاره د افغان حکومت مطابق ټول امادګي او چمتووالی نیول شوې ده معنی دا چې موږ هم په مالی لحاظ د کمیسیون سره اخته یو چې مالی مسائل ورحل کو او همدارنګه امنیتی مسائل د حکومت مربوط کیږي چې امنیتی پلان هم ترتیب شوی دی او لټول او امنیتی نهادونو سره په همغږي باندې امیدوار یو چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کوم محلويش اعلان کړی دی د امغه محلويش په بنسټ باندې مخته ولاړ شي یار هر هغه څه چې د کمیسون صلاحیت دی چې هر ورځ ټاکنې کوي موږ حاضر یو چې هم مالی امکانات او سلوتونه برابر کوو هم امنیتی مسولیتونه زموږ مسولیت دی چې دا تر سره کوو د دې لپاره موږ بشپړ چمتووالی نیولې ده
په داس حال کې چې ل خبرې هم روان دي او چټکی سبي هم دي ځین خلک غوښتنه کوي چې انتخابات نه لمړی باید سول او سبي ورست انتخابات وسی تاسو د حکومت او ویان په توګه یا د استاد په توګه باندې کوم به تر بولی سول به تر بولی او که انتخابات
ګورې زموږ لدی دا دوه جلا بحثونه دي سول په خپل ځای کې د افغانستان د خلکو لپاره مهمه ده او په یو ملي اړتیا بدله شوې ده او انتخابات چې دي دا به زموږ یو جلا بحث دی چې د حکومت مشروعیت تامینوي او حکومت ته مشروعیت ورکي او د افغانستان خلکو ته د حق ورکي چې خپل راتلونکي په خپل لاس او په خپل خوخه وټاکي نو موږ په همزه محل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي او د سولې لپاره موږ کوخه تا کو چې د مذاکراتو د رسمي مذاکراتو د پایل زمينه برابر شي تر څنګ د ټاکنو د تر سره کېدو لپاره ټول تدابیر نیول شوې دي او کوخه دا کو او سیاسي اراده هم موجوده ده چې موږ ټاکنې تر سره کو ځکه تر هغه چې موږ ټاکنې تر سره نه کو و موږ به بیا د نظام د مشروعیت له سوال سره مخ یو یا د حکومت د مشروعیت له سوال سره مخ یو موږ نه غواړو چې په داس یو حالت کې داخل شو چې تروسه د سولې رسمي مذاکرات پیل شي ویني د خپل دیموکراتیکي پروسې چي دي خپل ملي پروسې چي دي دا د ټاکر د سولې په خاطر وزنو هر کله چې د سولې رسمي مذاکرات پیل شول او د سولې و نتیجې راووته او د افغانستان حکومت او طالبان چې د حکومت په طرف بیا جمع ټول سیاسيون او د افغانستان خلک دوی یو نتیجې ته ورسېدل لاغي ورسې کېدی شي چې بیا په نورو مسایلو فکر وشي دم غړي زموږ لمړیتوب د ټاکنو تر سره کېدل او د سول لپاره د هڅو تر سره کېدل د ترسو موږ د رسمي مذاکراتو د پیل شایدام
خو څور زړوند ولسم شروع ول چې انتخابات موږ ته لمړیتوب لري باید انتخابات تر سره سیم ورنویر نه لرو په داس حال کې چې د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلزاد وایي چې لمړی باید سول اوسي او بیا ورسته انتخابات اوسي دا د متضاد څرګندوي نه دي
مګ وای ک سول نن هم راځي او سبا هم راځي مګ چمتوي چې سول وکړو د سول لپاره از مګ فراخان تقریبا یو کال یو نیم کال یا دوه کال مخکې د کابل په دویم کانفرنس کې اعلان شوی دی مونږ یو جامع طرح وړاندې کړی و همدارنګه د جنیوا په کانفرنس کې موږ خپل طرح وړاندې کړل او هلته نړیوالو څخه وغوښتل چې همکاري وکړي د سولې په پروسه کې، او همدارنګه له خپلو ستراتیژیکو دوستانو سره موږ له ډېر وخته په تماس کې یو، هغوی ته مو دا قناعت ورکړی دی چې دوی د سولې لپاره له موږ سره همکاري وکړي او هڅې وکړي. په سیمه ییزه کچه هم موږ له ټولو هغو هیوادونو سره چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي او یا تاثیر ګذاري لري، هم د سولې په پروسې باندې او هم د افغانستان شرایط په دوی باندې تاثیر ګذاري لري، موږ له ټولو هیوادونو څخه د مرستې او د خپل رول د ترسره کېدلو غوښتنه وکړه. یعنی دا معنا چې موږ د سولې لپاره له ډېر پخوا څخه هڅې شروع کړي او کوښښونه اوس هم دوام پیدا کړي. دا اوس هم چې ډاکټر زلمی خلیزاد په کابل کې د حکومت له مشرانو او سیاسيونو سره په بحثونو اخته دی، د دې یوازینی هدف دا دی چې موږ د سولې لپاره هڅې کوو. که سوله نن هم راځي موږ ورته لبیک وایو، که سبا هم راځي لبیک ورته وایو، خو ما مخکې ویل چې ټاکنې بیا زموږ یو بل ملي بحث دی چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دولت مشروعیت تعمیلوي. موږ نه غواړو د یوې داسې پروسې لپاره چې تر اوسه یې رسمي مذاکرات حتی پیل شوي نه دي، دا چې بیا نتیجه څه کېږي هغه بیا یو بل بحث دی. موږ تر اوسه د رسمي مذاکراتو د پیل شاهدان نه یو، نو څنګه کېدای شي چې موږ خپل دیموکراتیک پروسې شي دي چې د افغانستان د خلکو حق دی چې باید رایه ورکړي او د افغانستان خلک حق لري چې خپل سرنوشت وټاکي، څنګه کېدای شي چې دا پروسې موږ وځنډو؟ موږ سوله غواړو خو ټاکنو ته هم چمتووالی لرو او ټاکنې هم ترسره کوو. هر کله چې د سولې پروسه پایله معلومه شي هغه بیا یو بل بحث چې د افغانستان له خلکو د افغانستان مشرانو بیا په هغې فکر کوي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه د تل په څیر دوی بیا هم حاضر نه شول چې بحث کې راسره ګډون وکړي. خو له وړاندې ځینې څرګندونې درلودلې، حکومت ویلې چې بودیجه یوه ستونزه ده د دوی کارونو په وړاندې، همدارنګه امنیت ته کلګ خودون سره په دې اړه باندې رڼا واچي، بودیجه حکومت چمتو ده تیاری کی؟
تیره ورځ هم د اجرایه رئیس په مشرۍ په سپیدار ماڼۍ کې یو ناسته وشو چې په هغې کې د ملګرو ملتونو ځانګړی دفتر د هغې کوربتوب درلود او مشري هم کوله. د ټولو هغو هیوادونو سفیران چې د ټاکنو له پروسې سره مرسته کوي هغه دعوت شوي وو، همدارنګه د مالی وزیر وو، هلته د اروپایي اتحادیې او د ناټو استازي هلته ګډون درلود، او په دې باندې بحث وشو څنګه کېدای شي د ټاکنو د پروسې مالی مسایل موږ حل کړو، او نړیوال ټولنې هم چمتووالی وښود چې موږ حاضر یو چې د افغانستان د ټاکنو له پروسې څخه مرسته وکړو. هغوی ځینې وړاندیزونه هم درلودل، ځینې ستونزې هم شته متاسفانه، چې دا ټول مسایل باید حل شي او نړیوال ټولنه چمتو ده چې د ټاکنو مالی بوج په اوږو واخلي. او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس هم دوی ته په ښکاره وویل چې ټاکنې را روانې دي، د ټاکنو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په حکومت درنه هم بحثونه شوي دي، موږ کاملا چمتووالی لرو په دې برخه کې. اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې څنګه کېدای شي د پارلماني ټاکنو بحران ختم کړي او د ولسمشریزو ټاکنو او د همدارنګه د غزنی ولایت ټاکنو ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو د ولایتي شورا د ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي، او خپل طرحه او هغه مالی مسایل څومره کیږي هغه پروپوزلونه چې د حکومت سره شریک کړي تر څو موږ نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړی شو او دغه مسایل حل شو. یعنی د مالی تسهیلاتو په برخه کې هیڅ نوه ستونزه نشته، او حکومت په دې اړه خپل چمتووالی نیولی دی. اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې دوی خپل اقدامات ترسره کړي.
مخکې یادونه وکړه چې نړیوالو دونرانو سره یا نړیوالې ټولنې سره موږ ناستې درلودلې، په هغه کې د تاسو وړاندیز دوی ته څه، دوی چمتو دي چې تاسو سره په دې بودیجې په برخه کې مرسته وکړي؟
دوی چمتو دي، د زموږ تاکید هم همدا دی او د نړیوال ټولنې تاکید هم همدا دی چې موږ داسې ټاکنې ته بیا داخل نشو چې لکه پارلماني انتخابات چې متاسفانه له ستونزو ډکو، هغې کې ډېر ننګونې چې موږ تاسو ټول ملت شاهدان دي. موږ غواړو چې آزاد رڼې سرتاسري او عادلانه ټاکنې ترسره شي، او د دې ټاکنو د ترسره کېدو په اړه نړیوال ټولنه هم یو ډاډ ته اړتیا لري چې د حکومت له اړخه دا ډاډ ورته ورکړل شو. اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې څنګه کېدای شي قناعت ورکړي نړیوال ټولنه ته او افغان حکومت ته چې ټاکنې چې کېږي دا به خلکو ته د منلو وړ وسي. تر کومه ځایه چې نوي کمیشنران صاحبان راغلي دي دوی ډاډ ورکړی دی، موږ امیدوار یو چې اوس خلک په تمه دي او حکومت هم په تمه دی چې کمیسیونونه د پارلماني ټاکنو بحران څنګه پای ته رسي تر څو خلکو ته قابل د قبول وسي. هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو په چارو کې مداخله وکړي، ځکه دا د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی چې دوی دغه مسایل حل کړي. حکومت یوازې د امنیت امنیتی او مالی تسهیلات او فراهم کولو کې او سره همکاري کوي او نور ټول مسائل د کمیسون مربوط دي. موږ خپل اړخه کمیسون ته هم دا ډاډ ورکړی دی او نړیوال ټولنې موږ ته دا ډاډ راکړی دی او نړیوال ټولنې ته موږ ویلي که چیرې بودیجه تامین نشي بیا موږ له نورو ستونزو سره مخ کیږو. نړیوال ټولنه چمتو ده چې هر څه زر دا بودیجه پاس کړي. خو موږ په دې اړه حکومت کې بحثونه هم روان دي. امیدوار یو چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي.
خودون صاحب د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې ستونزې موجود دي خو تر ټولو زیاته لکه مخکې ته چې یادونه وکړه د بودیجې ستونزه او بله هم چې ډېره زیاته جدي ستونزه ده هغه د امنیت ستونزه ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار له حکومت نه غوښتي چې په دې برخه کې دوی هغه وړاندیزونه چې دوی لري کوم ځای کې سیټونه خلاص او کوم ځای کې مرکزونه بند سي دغه په اړه باندې دوی سره مرستې وکړي. حکومت چمتو ده چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي؟
چې په امنیتي پلان باندې بحثونه شوي دي، عملیاتي پلان جوړ شوی دی، دا اوس هم زموږ هم هوایی ځواکونه او هم ځمکني ځواکونه همیشه عملیات کوي په غوسیمو کې چې اسی پذیر دي تر څو وکولای شو چې هلته خلکو ته د ټاکنو زمینه برابره کړو. زموږ عملیات هم شپنی عملیات ډیر شوي دي او هم هوایی عملیات ډیر شوي دي تر څو موږ وکولای شو په هغه سیمه کې چې اسی پذیر دي او کمربندونه هلته ایجاد کړو چې د ټاکنو ته د زمینه سازی وشي. یو جامع امنیتی پلان ترتیب شوی دی، دا پلان باندې کار کیږي. امیدوار یو چې تر راتلونکو ټاکنو پورې شرایط نور هم بهتر شي او په دې اړه دقیق بحث چون ټاکنې دوه ځلې وځنډې دي موږ امیدوار یو چې په دې دقیق پلان باندې له سره بحث وشي او د ټاکنو خپلواک کمیسون د محلونو او د مراکزو جدید لیست چې دی دا د ټاکنو د امنیتي ځواکونو شریک کړي. امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د دوی امنیت تامین کړي او په دې باندې هم له نړیوال ځواکونو سره خبره شوې ده او هم په کور درنه یو قوي هماهنګي رامنځته شوې ده. امیدوار یو چې ټاکنې به هم د پارلماني ټاکنو په څیر په امن فضا کې ترسره شي.
په انتخاباتو کې د درغلۍ وي، تخنیکي ستونزې وي، بیا کله چې کمشنران له دندو ګوښه شول دوی دا وکړه چې حکومتي چارواکو په انتخاباتو کې لاسوهنې کولې. څومره تضمین موجود ده چې د دغه راتلونکو جمهور ریاست په انتخاباتو کې به د حکومتي چارواکي لاسوهنه نه کړي؟
لومړی یو شی زه غواړم ووایم چې هغه دا چې تیرو کمشنرانو باندې دا نیوکه وکړه چې دوی له دندو ګوښه شول او دوسیې لاړې څارنوالې ته دوی بیا هغه مهال باندې د ادعا وکړه چې حکومتي چارواکي د دوی په چارو کې مداخله کوي. هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او یا د شکایتو د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي ځکه کاملا دا کمیسیون خپلواک دي په خپلو چارو کې. ما مخکې ویل چې حکومت ورسره یوازې د امنیتي مسایلو او مالی مسایلو په فراهم کولو کې همکاري لري. نور انتخابات څنګه ترسره کیږي، چیرته ترسره کیږي، په کوم محل ترسره کیږي، دا ټول کارونه د کمیسیون مربوط دي. مګر دا چې څوک احیانا مداخله وکړي دا باید کمیسیونونه دا جرأت ولري چې د حکومت مشرانو ته په خاروي د افغانستان خلکو ته په روښانه ډول واضح کړي چې کوم مقام په کوم ځای کې په څه رقم باندې د حکومت د کمیسیونونو په چارو کې مداخله کوي تر څو خلک پوه شي او موږ هم پوه شو چې څوک مداخله کوي. موږ له خپل اړخه پخوا هم دا ډول ورکړی دی، اوس هم په پارلماني انتخاباتو کې هم موږ هیڅ ډول مداخله او لاسوهنه نه ده کړې. اجرائیه ریاست میں مربوط دی، منظور دی چې اجرائیه رئیس او د اجرائیه ریاست اړوند مامورینو په هیڅ ځای کې په ټاکنو کې مداخله نه ده کړې. په لویه کچه هم حکومت مشوره کړې ده او پریکړه ده چې هیڅوک تاسو د ولسمشر فرمانونه ولیدل، خو هر هغه څوک چې مداخله وکړي که احیانا د حکومت مشران پرې خبر نشي کمیسیونونه باید دا غږ پورته کړي مخکې دې چې له دندو ګوښه شي. دا باید په وخت سره خلکو ته شریک شي، رسنیو سره شریک شي تر څو ورته رسیدګي وشي. که احیانا څوک د خپل ځان د فشار کمول لپاره یا د ځان ته د برات ورکول لپاره بیا بل سړی متهم کوي، زه فکر کوم دا بیا ډېره درسته نه وي. موږ دا اوس مهال زما غږ په کمیسیونونو دا دی چې هر هغه څوک چې په ټاکنو کې مداخله کوي باید روښانه وي کې ملت ته، رسنیو ته او د حکومت مشرانو ته. موږ د ټاکنو کې د نه مداخلې په اړه حکومت د ولسمشر دوه فرمانونه صادر شوي دي، هم امنیتي ځواکونه او هم حکومتي مامورین، ملکي مامورین حق نه لري چې په ټاکنو کې مداخله وکړي. کمیسیونونو ته زموږ توصیه دا ده چې دوی هم باید دا جرأت ولري چې اول چا ته اجازه ورنکړي چې دوی په کار کې چارو کې مداخله وکړي، بیا که څوک په دوی په کارونو کې مداخله کوي هغه باید افشا کړي او روښانه کړي.
خوځون صاحب، د نوي قانون لمخې د انتخاباتو د کمشنرانو ترڅنګ د ناظر په توګه باندې نړیوال څارونکي هم ګډون لري.
تاسو دغه د دوی ګډون ته په کومه سترګه ګوري؟ یعنی دوی به انتخابات کې خوته رهبری کې خبي وڅاري د کمیسیون په کارو کې خو مداخله نه کی؟
د نوې قانون چې تعدیل شوی دی یو خېګنه داده چې حق ورکی کاندید صاحبانو ته، حق ورکی د افغانستان خلکو ته، رسنیو ته، جامع مدني ته، او ټول هغه نهادونه چې د ټاکنو په برخه کار کوي او نظارت پکې، دا نظارت چې څومره ډیریږي هغه د شفافیت د پروسې سره مرسته کوي. موږ تمام لرو چې نړیوال او کورنی سارون کې نور هم ډیر شي او دا پروسه په دقیق شکل تر نظارت لاندې ونیسي، تر څو چاته د درغلیو، چاته د تقلب زمینه مساعده نشي، او هر ځای کې که احیانا تقلب کېږي دا باید انعکاس شي. ځکه موږ نه غواړو چې د 2014 کار بحران ته بیا وګرځو. د افغانستان خلک غواړي چې داسې ټاکنې ترسره شي چې هغه محل محل خلکو ته معلومی، محل محل کې نظارت وجود ولري، او خلک د دې نه مطمئن شي چې د دوی حق نه سوزيږي، خلک مطمئن شي چې درغلی نه شوي. هر چا چې ټاکنه ویوړي هغه بیل بحث دی او جلا بحث دی، مګر څومره چې نظارت ډیریږي هغه غوښنه شفافیت تضمینیږي.
خو په 2009 کال کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې موږ تاسې د سیو ترخه تجربه لرله چې هلته بهرنیانو نظارت برخه کې چې کوم کسانو کار کړ، هغه د افغانستان انتخابات چیلنج خواته و ستونزو خواته وړ، دوی د مداخله تور ور باندې پوری سي، دا کسانو بیا مداخله ونه کی.
ګوري په 2014 کال کې ناظرینو مداخله ونه کړه، او په 2009 کال کې بیا ډیر تور په کسانو و چې دوه دانه د شکایتو په کمیسیون کې د غړیتوب حق درلوده. اوس په د کمشنرانو په توګه څوک بهرانیان نشته، ټول افغانان دي. تمام مدد چې نړیوال څارونکو چې راځي د یو میکانیزم لپاره راځي، او هغه په هیڅ ځای کې د مداخله حق نه لري، او هیڅ څوک نه باید مداخله وکړي. سارون کې یوازې د نظارت او د سارلو حق لري، او دا حق دار چا دی؟ موږ په پارلماني ټاکنو کې هم دعوت ورکړې و نړیوالو سارونکو بنسټونو ته، او په ولسمشریزو ټاکنو کې به لا ډېر نړیوالو بنسټونو ته دعوت ورکړو چې راشي، او دا د ټاکنو کې بیسون مربوط هم دی چې هغوی هم باید دا په دې کې همکاري وکړي تر څو زمینه برابره کړي سارونکو بنسټونو ته، تر څو چې سارو شي، دقیق سارو شي د ټاکنو له پروسې څخه. زه فکر کوم چې دا ځل به ډېره د لاسوهنې زمینه خارجانو ته یا نورو کسانو ته برابره نه شي، ځکه موږ هم د پارلماني انتخاباتو څخه تجربه واخیسته، او هم د 2014 کال انتخاباتو څخه نتیجه واخیسته. اوس نوی کمشنر صاحبان چې راغلي دي، دوی هم د وی تر هله مخې راغلي دي، وی شفاف پروسې له مخې راغلي، دا تورن پینې شي په چا پورې اړوند یو چا پورې تړلې دي. تاسو ولې د ژوندۍ بهیر د دوی د استخدام او د دوی د تقرر، نو په دې خاطر دوی هم د خلکو، د خدای او د هیواد پر وړاندې مسؤل دي. دوی باید په دقیق ډول باندې یوازې خپل کار ته مخه کړي، او یوازې خپل کار له هر ډول نسبتونو پرته ترسره کړي.
خودون صاحب، په دغه کمشنرانو باندې دوه تورونه دي. یو دا چې دوی د نظر بنسټونه وایي، البته انتخاباتو نظر بنسټونه وایي چې دوی په ځینو سیاسي جریانونو یا ګوندونو پورې تړلي خلک دي. دوهم دا چې دوی کافي تجربه نه لري په دې برخه کې د انتخاباتو، فقط دوی د مصلحت لمه خراغلی رای ورکړی دي.
ګوره زه فکر نه کوم که هیڅ نو مصلحت په دې خاطر چې یو څوک د یو چا په قوم پورې تړلی یا په چا پورې تړلی دا مسله مطرح وي. تاسو د چلته ګڼو کاندید صاحبانو چې تقریبا 100 نفر او ولته ګډون درلود، احزاب معرفي کړي وو، دا ټول هغه نخبه کسانو چې د احزاب لوري معرفي شي وو، د مدني ټولنې لوري معرفي شي وو.
کله چې یو څوک د احزاب له طریقه معرفي کیږي، نو ګوند ته به تم
موږ شرایط ورته درلودل، موږ شرایط دا درلودل چې هیڅ څوک د ګوند له ادرسه معرفي کیږي باید د ګوند غړیتوب نه لري. عدلی وزارت دغه د انفکاک صلاحیت په غاړه درلود، او هغه باید عدلی وزارت تایید کړي وو. دوهمه مسله دا و چې په دې معنی چې دغه خلک چې د خپل احزاب او د مدني ټولنې لوري معرفي شي وو، دا به نخبه کسانو، د دې نخبه کسانو ترمنځ بیا نخبه تر انتخاب شول، چې ټولو کاندید صاحبانو رایه ورکړه. اوس د دغو مسؤلیت په ټولو کاندید صاحبانو پورې ورګرځي، یعنی ټولو رایه ورکړې ده، ټولو دا په ګډه انتخاب کړي دي. دا یو شخص په فرمان نه دی راغلي، دا دوه شخصونو لور نه دي انتخاب شي بلکې دا دوه اتلسو کاندیدانو لور انتخاب شي دي او هغه کسان دي چې نسبت نورو ته هم طرح کي وي هم تجربه خو هم بیک گراوند او شالید خو نو موږ خدای مکړه داس نه د چاغ نور خلک خدای مکړه چې ناپو هو یا په بیک گراوند کې مشکل ټول درانه خلک او ټول نخبه کسانو
د دوی تجربه زیاتې
وي د دوی تجربه او د دوی د ورته او د دوی د هغه طرح چې ال د رائے کړ د موږ په اساس دوی انتخاب شول او امیدواری مو داده اوس یو لوی ازمک شدی په مخ کې لري غلاده چې د پارلماني ټاکنو پات رسیدل دي ملت بیا په دوی قضاوت کول شي چې دغه بحران دوی څنګه پات رسي تر هغه چې مونږ ولسمشریزو ټاکنو ته داخل شو دوی وای دغه بحران خلاص کی بیا بلغي ورسته معلومیږي او په دې اړه بیا قضاوت کی
درنو ریدن کو دا مې ډیر خسته او جدي بحث ته خلبه د مرغد انتخابات خپلوا کمیسون پورې اړه لري او دوی څوک حاضر نشو چلته بحث کوم سره ګډون کوي ملت ټول غواړي چې دغه د جمهوریت د ولسی جرګې د انتخابات ورسته پایلې اعلان شي او ولسی جرګه په خپل کار باندې پایل وکړي خودون صاحب یو بل مسله او لو وخت مخکې کمپاینونو په اړه باندې ځینې څرګندونه کیږي ناظر بنسټونو د اداله لري چې ځینې جمهوریت ځینې کاندیدان او ځینې مون البته دوی له وخت مخکې کمپاین نه کی په داس حال کې چې د انتخابات خپلوا کمیسون وای لومړنۍ لیست کاندیدانو اعلان شوی ده هر هغه څوک چې په ورستی لیست کې راس بیان نشي کولای د کمپاینونو کې فقط کړه تو چې دغه کمپاینونه دي چې د وس خلکو روان کړی دي کده د حکومتي چاري عادي مسلې دي چې مخکې زی
ګورې یو حکومتي چاري دي یو به داسې مسایل دي چې د حکومت د باندې نرم کمپاینونه دي چې کیږي څومره تم دادا چې هیڅوک نه باید لوخت مخکي
چې څه مو کمپاین ویلای سو
کمپاین زه فکر کوم روخانه دی د خپل دوه مسلې دی یو له دولتي ابزار او څخه د خپل انتخاباتي کمپاین د پاره استفاده کول دي چې دا یو جدي اندېښنه ده موږ سره او یو بیا د حکومت د باندې د زینو سیاسيونو لوري کمپاین کول دي چې باندې او روخه ارسي په افغانستان کې موږ تاسو روخانه دي پوي چې څنګه سره کمپاین کوي دا د ټاکنو د شکایتو د کمیسون دنده ده چې په دې اړه دقیق اوسي او هیڅ اجازه ورنه کی چې هم له دولتي افزار څخه په استفاده او یا هم له بیرون د حکومت څخه څوک مخکې وخت نه کمپاین وکړي او په غیر اړه دوی موږ مطمئن شو دوی پروسیجرونه او طرز عملونه لري چې د غیر مخې بیا د هغه چا سره چې مخکې وخت نه کمپاین کړي هغه سره قانوني برخورد وشي دوه ورځې وړاندې یا درې ورځې وړاندې اجرائیه رئیس په سپیدار کې په یو ناسته کې ټینګار وکړي په وزیرانو شورا کې او بحث وشو په دې باندې چې څنګه کېدای شي یو داسې کلنلار جوړ شي چې له دولتي ابزار څخه د زینو نوماندلو لوري استفاده ونشي د هر نوماندلو لوري د کمپاین په توګه استفاده ونشي په دې باندې اوس کار روان دی چې د سیو طرح جوړ شي چې د دغه طرح له مخې هیڅوک حق به ونه لري چې دولتي ابزار دولتي امکانات او دولتي صلاحیتونه د خپل شخصي کمپاین یا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین لپاره وکاروي دا موږ خپل اړخ ډاډ ورکو چې تر اوسه هیڅ نو کمپاین مونږ نه دی کړی او نه یې کوو او هیڅ اجازه هم نه ورکو چې کمپاین وکړي امیدواري مو داده چې دا په فردي تعهد او فردي مسؤلیت پورې ما اړه لري ټول کاندیدان صاحبان باید له فردي لحاظ او په هغه وجداني لحاظ دا پریکړه وکړي چې د ملت بودیجه په خپل شخصي کمپاین کې مصرف نه کړي
خوځون سبب دلته چې تاسو موږ سره په بحث کې ګډون وکړ تاسو د حکومت په استازولي په ځنګړي توګه د جریری ریاست په استازولي باندې وغږیدلې په قانون کې د سرغلي کله چې یو کاندیدیږي له جمهور رئیس نامه وره باید هغه کومه حکومتي دنده چې د هغه پرېږدي نظر بنسټونه زیاتې د لری چې او جریری رئیس عبد الله عبد الله باید استعفا ورکړي ځکه په قانون کې ورته یادونه شوې ده په دې اړه راته وایي چې عبد الله عبد الله چې جریری رئیس ته ولې استعفا نه ورکړي
ګورې بحث روخانه دی هر کله چې ټاکنې په انتخابي لحاظ راځي او په انتخاباتو کې یو سړی رئیس جمهور کیږي دا بحث په انتخابي او منتخب شکل باندې دی تاسو ګورئ چې دا حکومت منتخب نه دی دا د دوه مخکخه ټیمونو د انتخاباتو له نتیجې څخه د دوه مخکخه ټیمونو جوړ جوړه دی چې د ملي والی حکومت نوم ورکړی دی یعنی د دې نوم اغه حکومت نه چې مثال په اساسي قانون کې ترنه بحث شوی دی یا د ټاکنو په کمیسون کې په قانون کې ترنه بحث شوی دی دا یو خاص شرایط دي متاسفانه چې دي حکومت د جوړیدو سبب شول چې دا حکومت جوړ شي او دا د دوه مخکخ ټیمونو چې په راس کې دواړه ډاکټر صاحبان او دواړه مخکخ شخصیتونه چې په ټاکنو کې ډیر رای وړي دوی دواړو جوړجاړی وکړ او یو حکومت ایجاد کړ د ملي یووالي د حکومت په نوم باندې. دواړه مشرانو یو سیاسي دفاع یا دوه ټیمونو په هغه وخت کې یو سیاسي هوکړه لیک د ملي یووالي د حکومت د تشکیل لپاره لاسلیک کړی دی. کچیر احیانا له دغه سیاسي هوکړه لیک څخه یو لاسلیک غورځي معنی دا چې دا بل مشروعیت له لاسه ورکوي بیا به موږ د حکومت خوندان نو وسو. نو په دې خاطر چې یو خلا رامنځته نشي او په دې خاطر چې موږ یو بل قانوني حکومت راشي تر هغه وخته پورې به دواړه ډاکټر صاحبان خپل چارو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال بیان فریدون خزنده چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړ ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو تر بیا ښه چې
زما رایه زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادی رادیو